اردن کو د مشال دیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه په روستۍ خبری غړي کې د خپل قربا استاله محمد سلامونه ومني وخت ورځې 15 بجې شوي په دې غړي کې تاسو ته خبرونه وړاندې کول هغه ورستو یو شمیر رپورټونه لرو نړیوالو کورنۍ ورسپان تبا کتنه اهم کوو او لومړی ورزو نجیب امیر تاسو ته فرې سات تازه خبرونه وړاندې کوي
پاکستان وایي د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله لا هم نه ده خلاصه شوې ځینې اروپایي هیوادونه د کډوالو پر مخ پولې تړي پاکستان د پنځمه په ورځ یو وار بیا خپل ژمنه تکرار کړه چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د ټولو هلو ځلو ملاتړ کوي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل د افغانستان د سولې او پخلاینې د پروسې موخه هلته د امنیت ټینګول دی او دوی ژمن دي چې په دې لاره کې ورسره مرستې وکړي د مذاکراتو لپاره د افغان طالبانو لخوا د ځینو شرطونو د وړاندې کولو په اړه نفیس زکریا داسې وویل
ترڅو چې د شرطونو خبره ده نو فکر کوم دا فیصله شوی و چې پیشګی شرطونه به نه ایښودی کیږي بلا ترڅو چې د یو خاص ډلې خبره وه نو که تاسو شریکه اعلامیه ولولئ هغې کې ویل شوي دي چې ټولو ډلو ته بلنه ورکړی شوې ده
نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا حقانی شبکه به هم د سولې پروسه کې برخه اخلي زیاته کړه ټولو ډلو ته بلنه ورکړل شوې ده دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د غونډو په لړۍ کې تیره ورځ د چین امریکې پاکستان او افغانستان استازو په کابل کې سره وکتل اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولی دی اقبال جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري اوس مهال د سینټ غړی دی دا له هغې وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر سردار مهتاب عباسي شاوخوا درې اونۍ وړاندې استعفا ورکړې وه افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولداک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده د کندهار د مطبوعاتي دفتر ویان صمیم خپلواک نن مشال لډیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کندهار کې د دغه وزارت څانګې ته دنده سپارل شوې چې د لارې د بندېدو علت معلوم کړي
سپارښتنه شوې ده چې مقام د خپل څخه چې د پاکستان د کنسولګرۍ سره د تماس کې شي د موضوع د حل لپاره او همدارنګه وزارت هم په جریان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چې خپله د پاکستان د سفارت سره تماس ونیسي او موضوع په دې سره شریک کړي د خلکو د ستونزو د هواري لپاره خو وخت ناوخت دغه لار د نامعلومو دلایلو د خوا څخه د پاکستان دولت د خوا څخه دا لاره بندېږي نو تر دا اوس پورې هغه دلیل هم لري په دغه سره چې د کوم دلیل پر اساس باندې دوی لاره بنده کړې ده
بل پلو د سپین بولدک ولسوال سید علی وای چې د لار د سی شنبې له مازیګر راځي پاکستان تړلې ده پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولی د تړلو په اړه سند ویلي په جرمنی کې د افغانستان سفارت وای نږدې زر تنه افغانان دې ته تیار دي چې په خپل خوخه بیرته افغانستان ته ستنه شي د سفارت په وینا د یو شمیر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې زر نظر خپل هیواد ته ستانه شي په دې ترڅ کې په جرمني کې د مهاجرت نړیوال سازمان مشر ویلي چې له جرمني افغانستان ته په خپل خوخه د افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې په دغه هیواد کې د منلو شرایط سخت شوي دي د چهارشنبه په ورځ 115 افغانان له جرمني په خپل خوخه کابل ته ستانه شول آسترییا او ګاونډیو هیوادونو یې هوکړه کړې ده چې پر سرحدونو به څارنه سختوي او خبرداری ورکړي چې ښایي په بشپړ ډول د پولو تړل هم په پام کې ونیول شي د فبروري په 24 په ویانا کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو آسترییا سلووینیا کرویشیا او بلغاریا وزیرانو د بالکان هیوادونو البانیا بوسنیا کوسوو مخدونیا مونټینګرو او سربیا سره په ګډه یو قرارداد منظور کړ چې پکې ویل شوي دا ممکنه نه ده چې بې شمېره پناه غوښتونکي او د سیاسي پناه غوښتونکو درخواستونه دې ومنل شي او د داخلي امنیت او ټولنیز پیوستون په خاطر باید حدود وټاکل شي دغه قرارداد د رجستریشن د عمومي معیارونو د وضع کولو او د حقیقي سیاسي پناه غوښتونکو لپاره د معیارونو د ټاکلو غوښتنه کوي په دغه قرارداد کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو غږ شوی چې د هغو ټولو کسانو د داخلېدو مخنیوی دې وکړي څوک چې په شرایطو پوره نه خېږي په شام کې د اپوزیسیون مهمو ډلو او کوردوی پېشمرګانو ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته شوي اور باندې عمل وکړي. دا څرګندونې د خبرو اترو لپاره جوړې شوې هغې لوړې کچې کمیټې کړې چې په کوم کې د شام د اپوزیسیون یو شمېر ډلې شاملې دي. یادې کمیټې ویلي چې دوی به تر دوو اونیو پورې په اوربان عمل کوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په واشنگتن کې د دې اوربان په اړه ویل د ورته محتاطانه هیله مندي ښکاره کوي. په شام کې 15 کلنې کورنۍ جګړې تر 2.5 لک زیات کسان وژلي او په میلیونونو یې پر دې مجبوره کړي چې خپل کورونه پرېږدي. د چک جمهوریت صحي چارواکو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ماشو له لارې خپرېدونکي زیکا وایرس لومړی بیمار دغلته تشخیص شوی دی. په سملاسي ډول معلومه شوې نه ده چې د چک خلکو ته دا وایرس څنګه ورسید. دا هم نه دی ویل شوی چې آیا کوم کس د برازیل په څیر هیوادونو ته سفر کړی که څنګه چېرته چې زیکا تر ټولو زیات تاوان رسولی. د چک صحي چارواکي وایي دوی به نن ناوخته په دې اړه نور معلومات خپاره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په لومړۍ نیټه د زیکا وایرس په اړه بیړنۍ نړیوال خبرداری اعلان کړو. د کرکټ د آسیا کپ په لړ کې به نن د سریلانکا او متحده عرب اماراتو ترمنځ د بنګلادش په ډاکا کې لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم ماښام 6:30 بجې پیل شي. تیره شپه په لومړۍ لوبه کې هند کوربه هیواد بنګلادش ته ماتې ورکړه. پاکستان به د خالی په ورځ د هند سره مقابله کوي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان نه د هوا حالو د کرنسۍ به اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ 10 پیسې او په 1.50 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ 10 پیسې او په 1.49 روپۍ 40 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 44 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 80 پیسې. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 2.80 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.20 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې موسم وچ وي او په کوټه کې به وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 2.0، بنو کې 6 او 3.0 او په کوټه کې 4 او 6 وي.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل. تاسو د مشال رادیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدلی شئ.
و باورای پاکستان وای د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جوړ جاړې د ټولي سیمې په ګټه دی. یو کارپو وای باید چې د سولې په خبرو کې د طالبانو حقيقي مشران برخه واخلي.
یا خو که طالبان په دې حالاتو کې په دې میټینګونو کې ګډون کوي نو دا به کتل غواړي چې طالبانو نه افغانستان دی او کنه دی.
د پاکستان وزیر اعظم د خپل ګوند سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه نومولې دي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان عملیاتو وروستۍ مرحله اعلان کړي.
راحیل شریف صاحب اوس د ملازمت مدت هم ختمي دي. غریب زما په خلک کوشش کوي چې دهشتګردي مکمل ختم نه وي خو چې کوم علاقو باندې امنداري نشته هغه مکمل طور باندې کنټرول کې راشي.
د ګومل یونیورسيټیز د کونکو احتجاجي کیمپ لګولې. دا ولي
دا نن چې کوم احتجاجي کیمپ لګول دا په دوا ځبند لګول دا چې میر 22 کا سونه د دوی کوله پر ایکسپل کړي او 200 سټوډنټونو باندې اف آی آر درج کړای دی
او شو پر یونیورسيټي او فیصله واپس نه اخیسته ته د پر احتجاجي کیمپ لګیدلې وي.
او د خبر ایجنسی د باړی یو سیدونکو وایي
مونږه هدا غواړو چې مونږه د عدالت د سکولونو د وبو د اسپاټالونو او د روډونو کم ضرورت چې د مونږ ته پوره شي.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو سره غتازي په خبرونو کې هم وردل. پاکستان وایي د افغان دولت او طالبان ترمنځ جوړجاړې د ټولي سیمې په ګټه دي. د پاکستان د بنو چارو وزارت وایي باید چې لوړاندې شرطونه کینه خودل شي. د دې هیواد د بنو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا وایي د افغان طالبانو ټولو ډلو ته یې بلنه ورکړې چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. یادوي چې د سولې ټینګښت لپاره څلورمه څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د سه شنبې پورس په کابل کې وشوه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې وشي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ډیو خبریال ریاض موسی خیل کوي.
د زیارت پورز اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې ته د خطاب دوران د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا اوی د افغانستان مفاهمتی عمل مقصد افغانستان کې د امن بحالی ده او دغه لړکې پاکستان د هر قسمه کوششونو مرسته کوي. د مذاکراتو د پاره د افغان طالبانو لخوا ایښودې شوي شرطونو په حکله د یو تپوس په جواب کې د ویان وینا وه:
تر څو چې د شرطونو خبره ده نو فکر کوم دا فیصله شوې وه چې پیشګی شرطونه به نه ایښودی کیږي. بلا تر څو چې د یو خاص ډلې خبره وه نو که تاسو شریکه اعلامیه ولولئ هغې کې ویل شوي دي چې ټولو ډلو ته بلنه ورکړی شوې ده.
په داسې حال کې چې افغان طالبانو د مذاکراتو وړاندې د خپلو مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو د تور لیست څخه ویستو په ګډون ځینې شرطونه ایښي وو. په دغه اړه چې مشال ریډیو افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او سیمه ییزو چارو د کارپوه رستم شاه مومن نه تپوس وکړو نو دوی وویل:
یا خو که طالبان په دې حالاتو کې په دې میټینګونو کې ګډون کوي نو دا به کتل غواړي چې دغه طالبانو نه افغانستان دي او که نه دي. او دویمه خبره دا که فشار پرې واچول شي او دغه فشار په دغه کې دي ګډون نو دغه ګډون به بیا نتیجه نه ورکوي. زه فکر کوم چې دا دومره لویه خبره نه ده. د خارجي قوو وختل خو ډېره لویه خبره ده. البته د تور لیست او د قیدیانو د خلاصولو دا داسې خبرې چې په دې باندې یو سړی
د غونډې دوران چې کله د خارجه دفتر ویان نه دا پوښتنه وشوه چې ګنې مذاکراتي عمل کې د ګډون دپاره حقاني ډلې ته هم بلنه ورکړې شوې ده نو دوی
د مفاهمتي عمل څلور واړه ملکونه په دې کوششونو کې برابر شامل دي او هر یو ملک دا ژمنه کړې چې د هغوی نه څومره کیږي دې لړکې به مرسته کوي او ټولو ډلو سره به د رابطو کوشش کوي چې هغوی د مذاکراتو میز ته راولي. زه دا هم ویل غواړم چې دغه لړکې د طالبانو په ګډون ټولو ډلو ته یو بلنه هم لیږلې شوې ده او زما یقین دی چې ټول ملکونه دې کوشش کې لګیا دي چې ټولې متعلقه ډلې مذاکراتو لپاره قانع کړي.
د ذکر دا چې د تیرې نهې په ورځ کابل کې شوې د څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې غونډې وروسته جاری شوې اعلامیه کې ویل شوې دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ امکان دی نیغ په نیغه مذاکرات د مارچ په لومبې اونۍ کې وشي. البته د دې نه مخکې شوې غونډه کې نیغ په نیغه مذاکرات د روانې میاشتې اخره کې د کېدو تما څرګنده شوې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل ګوند سینیټر اقبال ظفر جګړه د خبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه نومولې ده. جګړه تر نومول کېدو وروسته بیګا ځنو ټلویزیونونو ته ویل چې د گورنر په توګه تر کار پیلولو وروسته به د قبایلي سیمو اصلاحات او د هغو سیمو بې کوره کړل شو خلکو خپلو کلو کورونو ته ستنول به د ده ترجیح وي. تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی او د وزیر اعظم هاوس د ترجمان تر مخه وزیر اعظم میا نواز شریف تیر ورځ اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه د مقرر کولو لپاره ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولی دی. د خیبر پختونخوا د گورنر د څوکۍ لپاره د نومول وروسته تیر ماښام اقبال ظفر جګړه په اسلام آباد کې د پاکستان د یو شخص سی ټلویزیون خیبر نیوز سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د قبایلي سیمونه بې کوره شوی ولس په خپلو سیمو کې بیا آبادول به د هغه لومړی ترجیح وي او د قبایلي سیمو د مستقبل او اصلاحاتو لپاره به د ګامونو پورته کولو نه پشا کیږي.
زما تعلقم د صوبې سره ده. د دې پیداوار ما ټرایبل ایریا زمونږ سره د پردی نه ده، د پاکستان عیسای ګڼو او موږ غواړو چې دا بالکل یقینا هم د پاکستان عیسای جوړ شي. نو د پاره چې سکول غواړي اقبال جګړه به انشاءالله هغې کې رستو کېږي نه.
خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې یو مشر اعجاز مومن وایي:
پښتون ګورنر دلته راغی، د آرمی ریټایر ګورنر راغی، د قبایلو نه ګورنر راغی، سیاسي جمهوري سیکولر پارټي چې ځان ته وایي د هغې ګورنر دلته راغی، هغوی قبایلو ته هیڅ هم ونه کړل. موږ به نوي ګورنر ته دا ریکوېسټ کوو، دا اپیل به کوو او احتجاج به ورته هم مخې ته کوو. چې تاسو مهرباني وکړئ یو سمری تیار کړئ چې په هغه سمری کې دې ولیکي چې قبایل نن خپل سټیټس بدلول غواړي. قبایل نور د ایف سی آر قانون ته تیار نه دي چې په آرټیکل 247 دې ختم شي او دا موجوده ترمیمي بل دي په قومي اسمبلی کې بحث دپاره وړاندې شي.
د پښتونخوا مستعفی شوی گورنر مهتاب عباسی هم د مسلم لیگ نون سره تعلق لرلو چې سباندې دوه اونۍ وړاندې د خپل استعفا ورکولو وجه دا ښودلی وه چې هغه په خپله هزاره سیمه کې خپلو سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکول غواړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان د پوز مشر جنرال اهل شریف د شمالي وزیرستان عملیاتو وروستۍ مرحله اعلان کړې ده. نوموړي دا اعلان تیر ورځ شوال تر سفر پر وخت وکړ. د 2014 کال جون راهیسې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او په بیا بیا یې دعوه کړې چې 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې وو.
د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف تیره ورځ شمالي وزیرستان شوال دوره وکړه او د غلطه د ضرب اعظم عملیاتو آخري مرحله اعلان وکړ. جنرال راحیل شریف شمالي وزیرستان کې موجود سرتیرو ته د خپلو اهدافو ترلاسه کولو او پاتې شویو وسلوالو د ختمولو هدایات ورکړل. جون 2014 کال نه شروع شوو عملیاتو نه پس حکومت دعوه کوي چې شمالي وزیرستان قریبا 90% برخه یې د خپل کنټرول لاندې راوستې او اوس به فوز د تاخیل لرې پرتې سیمې او شوال کې ځمکني عملیات کوي چې په ګڼو ځنګلاتو او دنګو غرونو باندې مشتمله سیمه ده او د څېړونکو په وینا د عملیاتو پر مهال ټول وسلوال هم د غغرایزو سیمو ته منتقل شوي. فای چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سادوای ضرب ازب عملیاتو کې چې د کمو لاسته راوړنو او امن پر ځای کولو دعوی کیږي هغه دوامدار ساتلو لپاره کوشش پکار دی.
فوجونه دي دا خو مستقل طور باندې علاقو کې داسې نشي پاتې کېدل د عملیات په شکل کې. د دې بس نه سر علاج خو راغستل غواړي او که د علاج رو نه وته نو دوباره د خلاق کې چې کوم دی هغه ګروپونه چې کوم مخکې تللی شوي دي هغه واپس راتلی شي او مزید طاقتور شکل کې راتلی شي. شوال ورز علاقه ده دغلطا دغه بسلوال گروپونو اډه موجود دي. زما په خیال ده چې راحیل شریف صاحب اوس د ملازمت مدت هم ختمي دي. غریب زما په خلک کوشش کوي چې دهشتګردي مکمل ختم نه کو چې کم علاقو باندې عملداری نشته هغه مکمل طور باندې کنټرول کې راشي.
وخت په وخت دغلطا د وسلوالو او فوز ترمنځ بریدونه کیږي او دواړه لوري یو بل ته د جاني مالی تاوان اړولو دعوی کوي. نو د عملیاتو آخري مرحله به مؤثره وي دا مو د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال احسان داوړ نه وپوښتل.
چې د دته خیل او د شوال د علاقو صورتحال دی هلته حقیقت کې چې زمونږ امنیتي ځواکونه ته هم مشکلات دي او هلته خلک هم چې دومره زیات په امن باندې نه دي. په سټریټجي لحاظ سره که مونږ ورته وګورو دا علاقه چې دا ډېره مشکله غوندې به وي خو بیا هم د دې مرحلې سرته رسول ډېر زیات ضروري دي ځکه چې که په ټول وزیرستان کې صفایي عمل مکمل نه شي نو بیا چې کومې داسې علاقې دي چې هلته امن راغلی دی امن
د شمالي وزیرستان د عملیاتو یو کال پوره کولو نه پس ویل شوي ول چې مختلفو کاروایو پر مهال 2023 وسلوال وژلي شوي او د سیکورټي فورسز 3 افسران او سرتیرو هم دغه جنگ کې ژوند له لاسه ورکړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه
ده چې دا زمينه نجوند سره نسته ده په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ پیند او میندې نور نه غواړي چې موږ به نه زمينه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
ما مشال رادیو ته وګستئ. اوریدونکو، د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د کونو چارو وزارت لخوا قومي اسمبلی ته وویل شو چې د ترهګرۍ خلاف جوړ کړل شوې قومي تګلارې له مخې یې تر 2450 پورې مشکوکه او غیر رجسټر مدرسې بندې کړې دي. قومي اسمبلی ته وویل شو چې د کرکه خوروونکو تقریرونو، سغدریزۍ او فرقه ییز تشدد مخنیوي لپاره د یو بل په جوړولو هم کار روان دي. تفصیل د راغب رقم خان په دې رپورټ کې.
قومی اسمبلی ته د سوال او جواب په سیشن کې د داخله چارو وزیر مملکت ولی الرحمن وویل چې د څلور واړو صوبو استخباراتي ادارې په قومي اکشن پلان عمل درآمد کوي او مثبتې نتیجې را روانې دي. دا هم وویل چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی د قومي اکشن پلان تر لاندې غونډ ملکې د مدرسو د علاقو کتنه هم روانه ده، او هم د دې تر لاندې د سند صوبې 80%، خیبر پختونخوا 75%، او بلوچستان کې 80% کار مکمل شوی دی. د داخله چارو وزیر مملکت ولی الرحمن قومی اسمبلی ته د یو سوال په جواب کې زیاته کړه چې په سند صوبه کې مشکوکه 1 او 8 خیبر پختونخوا کې 2.5 او 2 مدرسې پنجاب صوبه کې بندې کړې شوې دي. بلیغ الرحمن قومي اسمبلی ته وویل چې سند صوبه کې 2 غیر رجسټر مدرسې بندې کړې دي. دا هم وویل چې په بهرني امداد چلیدونکي 190 مدرسې پنجاب، سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې بندې کړې شوې دي. په بهرني امداد چلیدونکي زیاتې مدرسې پنجاب صوبه کې بندې کړې شوې دي. د ده په وینا چې قبایلي سیمو او ګلګت بلتستان کې 1 او 19 مدرسې دي چې پکې یو کم 1 رجسټرډ دي. بلیغ الرحمن د یو سوال جواب کې قومي اسمبلی ته وویل چې د لال مسجد مشر مولانا عبدالعزیز نگرانی روانه ده، او که ضرورت پیښ شو نو د هغه خلاف به کاروایی کیږي. په ملک کې د کرکې خوروونکي تقریرونو په اړه د نوموړي وینا مد چې شاخوا 2500 کیسونه رجسټرډ شوي دي، 2350 کسان نیول شوي او د پریس 3 دوکانونه بند کړی شوي دي. د ترهګرۍ خلاف قومي تګلارې په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکري وایي د مدرسو رجسټریشن، زده کوونکو او د ځایونو په اړه معلومات خو وفاقي حکومت ته ترلاسه شول، خو داسې کار لا نه دی شوی چې صورتحال کنټرول شوی وي.
ګورئ، دې لپاره د یو اوږد جدوجهد ضرورت دی. مدرسې خو یو اړخته پرېږدئ، کومې چې ریاستي ادارې دي نو هلته به د سکولونو نه د صبر او برداشت او د پاکستانی ریاست تصور ورکول وي، ځکه چې یوه مسله خو دا ده چې هغوی امه او ریاست د یو بل متضاد ګڼي، او کم سخت دریزه مسلمانان چې دي هغې لپاره علاقایي سرحدونه او قومي شناخت اهم نه دی. او په موجوده دور کې چې تاسو د یو قومي ریاست خبره کوئ نو هغې کې د ریاست حدود تسلیمول وي. ډیر خلک دا نه مني، نو د شهریت تصور په اړه به سکولونو کې زده کړې ورکول وي کوم چې نه دي ښودل شوي. اوس څه سیزونه شاملول کیږي نو دې لپاره ډیر محنت به کول وي.
یادوي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید نه پس د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سغدریزۍ خاتمې لپاره 6 قومي تګلاره جوړه کړې وه. په دې قومي تګلاره کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره هم شوې وه، پس چې عالمان حکومت سره متفق شوي وو.
دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو ته وګورئ. زو پېښور ته د ډیموکراسي انټرنیشنل یا نړیوال جمهوري رپورټینګ په نامه یوې غیر دولتي ادارې د پاکستان د 4 صوبو د زنانو صوبایي اسمبلیو او د مدني ټولنو غړو یوه ګډه غونډه نن په پېښور کې جوړه کړې وه چې پکې د 4 صوبو د زنانو اسمبلیو زنانو غړو ګډون وکړو، او په خپلو صوبو کې یې د زنانو د خیر ښېګړې او تحفظ پاکله په قانون سازۍ او نورو هلو ځلو خبرې وکړې. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
د دغه غیر سرکاري تنظیم د سند صوبې مشرې نغمه اقتدار مشال لیډو ته وویل چې د جاینټ ورکینګ ګروپ چې پکې د 4 صوبو او د مدني ټولنو غړي شامل دي، مقصد هم دغه دی چې دغه ټول پارلیماني غړي یو بل ته مخامخ کینی او د یو بل په ښو کارونو او په کمو باندې خبر اتره وکړي، په خصوصي توګه د زنانو د حقونو او د بلونو حوالی سره چې په ټولو صوبو کې سره روان دي، او بیا هغه په خپلو خپلو سملو کې د پالیسو برخه وګرځي. دوی ویل چې ردی نه وړاندې دوی سند، پنجاب او بلوچستان صوبو کې هم دغه رنګ غونډې کړې دي. دلته کې د ډیرو ګوندونو راغونډولو مقصد هم دا دی چې څنګه دا پارلیماني غړي یو بل سره کینو، هر یوې صوبې ته ورشو نو دې سره دا ګټه وشي چې دغه پارلیماني غړو ته پته ولګي چې زموږ په صوبه کې ښه کارونه دي هغه نورو سره شریک کړي، او په خصوصي توګه د زنانو د حقونو او د دوی لپاره څه قانون سازی شوی دي هغه یو بل ته وړاندې کړي. دغه غونډه کې د مدني ټولنو غړو نمایندګي کوونکي د غیر سرکاری تنظیم خویندو کور او دغه جانټ ورکینګ گروپ غړی ګلالی وایي چې د پارلیماني غړو سره د دوی د ناستې مقصد هم دغه دی چې تیر حکومتونو کې کم د زنانو لپاره قانون سازی شوی دی یو خو هغه عملي کړي بل هغې لپاره بجټ مختص کړي.
لاسټ ګورنمنټس کې لکه کافی جوړ شوی خو د هغې اوس پکار دی چې امپلیمنټیشن باندې خبر وشي. د هغې لپاره ټول دنیا کې چې کله لا جوړېږي نو هغې لپاره پراپر بجټ ریلوکیشن کېږي. دلته څه چل کېږي چې لا جوړ شي هغې لپاره نه بجټ وي، هغې لپاره نه امپلیمنټیشن وي، نه د هغې رولز اینډ ریګولیشن چې ورته وي هغه نه جوړېږي.
د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي د نېشنل پارټۍ د صوبایي اسمبلۍ غړي شمع اسحاق مشال لیډو ته په دې موقع وویل چې دا یو ډېره ګټوره غونډه وه.
موږ خو نو اوس د هراسمنټ ات ورک پلیس اوس موږ دا پاس کړی دي او 2015 کې موږ چې دا ډومېسټک وایلنس اور د 2002 کې اونر کلینګ چې دا موږ پاس کړیو نو دا د چې بلوچستان چې دا اوس مخته روان ده د شازو چې بلونه دوی چې دا نو لیش کیسز چې دا کمی خو نه دی راغلی لیکن دا د چې کم سوې ده.
ډیموکراسي رپورټینګ انټرنیشنل د سلور وانه صوبایي اسمبلی او مدني ټولنو غړو یو جاینټ ورکینګ گروپ جوړ کړی دی او دغه گروپ یا ډله په سلور وانه صوبو کې د زنانو ځوانانو او کمشمیر ډلو د حقونو او دوی لپاره قانون سازی باندې کار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښور څخه خبر جان سیتا د فاټا سیکرټریټ یوې پرمختیایي ادارې چارواکي داوا کوي چې دوی د خبر ایجنسۍ په بړه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت دوران شوو ولسی ادارو د بیا رغولو لپاره خواوشا 40 کروڑ روپو په یو منصوبه لاس پورې کړی خو بیا د سیمې ځینې خلک وایي باید چې حکومت خپلې ټولې کړې ژمنې پوره کړي. تفصیل د فرحه چینواري په دې رپورټ کې.
د فاټا سیکرټریټ پرمختیایي پروژې گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډي تحصیل د بیا بحالۍ منصوبې لپاره ورته تر اوسه خواوشا 40 کروڑ روپۍ میلاو شوي دي. په دې هکله د گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام یو چارواکی ظفر شاه مشال ریډیو ته وایي
موږ چې څومره سروې وکړلې د سکولونو والے سکولونو خو اکثر سکولونه فل ته بیخ نوران شوي دي. روډونو حال هم ډېر خراب دی. مو سکولونه جوړو په سکولونو مرمت باندې کار شروع دی او روډونو باندې مونږ کار شروع دی او هسپتالونو کې مونږ تحصیل هډکوارټر هسپتال باندې کار شروع دی هغې کې مونږ دوباره مرمت هم کوو او د دې شمسی سیستم ورته لګوو بجلۍ لپاره.
د باډې سیمې یو تن الطاف حسین پرده وایي چې حکومت ډېر اعلانونه وکا خو بیا عملي کېږي نه، نو باید په دې منصوبه دې عمل وکړی شي او د دوی ضرورتونه دې پوره کړی شي.
اردوونکو مشال ډوتا غوګستې د ګومل یونیورسټیز د کونکو احتجاجي کیمپ لګولې دی وی چې د یونیورسټي انتظامیه د دوی یو شمیر زده کونکي له یونیورسټي وستلې دي او همدارز د دوی دریز د ترسو د غزده کونکي واپس نوی خصل شوی تر هغه بر دوی احتجاج روان وي. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې.
د ډیرج ملکان په ګومل یونیورسټي کې پس دا کړه لګیا طالب علمانو د شار په تو پنوالا چوک شه احتجاجي کیمپ لا غولای پلا تای پښه والی دی. په دا غا ولې سره په احتجاجي کیمپ کې ناس زن طالب علمون مشال ریډیو ته په دا رنگ ژغه دلی دی.
علمون هم نعمت الله وزیر ګومل یونیورسټي ټرایبل سټوډنټ ارګنایزیشن پرزیدنت یو دا نن چې کیمپ احتجاجي کیمپ لا غولای په دا وجه باندې لا غولای چې میر 22 کا سونه دی دوی کوله پر ایکسپل کړي او سټوډنټون باندې ایف آی آر درج کړای دی چې د کیم کا سونه ایکسپل کړی دی. په دا کې ګولډ میډل لیست ها دی او نور شته کړه تکړه ځوانون ها دی.
د صدام حسین شیرانی د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ سټوډنټ موږ پر امن احتجاج کړو یو نسي انتظامی خلاف دوی او ولټه په موږ باندې الزام ولګو چې اردا نه شي لو فراندې بدمعاشان دي. حالانکه کوم سیمل ایکسپل کړیو دا د کلب کلاس په ګولډ میډل سټوډنټ ها دی او څو پر یونیورسيټي فیصله واپس نه اخیسته دلته به موږ ته دغه پور احتجاجي کیمپ لګیدلې وی.
عارف الله موږ د سټوډنټانو حق د پر وتلی وو او حق د پر مسترای کړه او حق د پر مو پورا مندر نه روډ مصیر بلا کړه وو نه تور پور سوای دا نه چ نقصان سلای دا دو دا سټډنټان سټاک اف ټارچر کړه ایف آی رونه کټ کړه دیشه تقریبا ټول پښتون دي قبایل ډیر زیاتی پچه مروت دي پچه.
مشال ریډیو چ په دغه بار یک شه د ګومل یونیورسيټي وایس چانسلر عمر خان سره تماس ونی و هغه وویل
دا خو دې وجه زیاته کړه دا الانکه چې 200 زتاي یونیورسيټي سره وکړه دي دا یونیورسيټي درې هفته دي بند وا ا دې یو اس ټای کو کال تا یونیورسيټي کې نن روډي بند ک بیا جی راغل وینسم کریکټ راغل جی به دلته روډ جی بند ک بیا جی لړ لال ته نېشنل های وې نیکسټ ډے بیا ارا بند کړه و 8 غنټه بند وا دا دومره خلکو تکلیف ورسې د کراچي نه اوسه چتر راسا دا خو دا وجه زتاي مشکل کې دي.
طالب علمانو دا وویل چتر څومره پر دې دوی په خلاف درشوای ایف آی آر او د یونیورسيټي نه به داخله کولو طالبانو امر واپس اخسته شوی نه وي دوی به په دغه احتجاجي کیمپ شناس حالتی بایی و حالیوی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
بشال راډیو ته غوږېستې لږه شېبه کې پنځه نیمې بجې کېدونکي دي او نجیب عامر هم سټوډیو ته راغلی نو راځئ چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو
پاکستان د پنجشنبې په ورځ یو وار بیا خپله ژمنه تکرار کړه چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د ټولو هلو ځلو ملاتړ کوي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د افغانستان د سولې او پخلاینې د پروسې موخه هلته د امنیت ټینګول دي او دوی ژمن دي چې په دې لاره کې ورسره مرستې وکړي اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته یو لیک استولې چې ورکی د اقبال ظفر جګړه د نوي گورنر په توګه د نومول سپارښتنه شوې ده د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو د روسي پړاو د پیلولو اعلان کړی د پاوز د عامه اړیکو د دفتر لخوا په خبر شوي او بیان کې ویل شوي چې جنرال راحیل شریف د سرګندونې د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه 250 مشکوکي او ناثبت شوي مدرسې بندې کړي دي افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله لا هم تړل شوې ده د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سه شنبې له مازیګر راهیسې پاکستان تړلې په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان دې ته تیار دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي د چهارشنبې په ورځ 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته ستانه شول په شام کې د اپوزیسیون مهمو ډلو او کوردی پیشمرګه ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب په رامنځته شوي اوربان عمل کوي آسټریا او ګاونډیو هیوادونو یې هوکړه کړې ده چې پر سرحدونو به څارنه سختوي او خبرداری ورکړي چې ښایي په بشپړ ډول د پولو تړل هم په پام کې ونیول شي دوی دا ګامونه د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په موخه اوچتوي
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې نجیب امیر وړاندې کول او وزو اسلام آباد ته چلند د پاکستان ځنو ورسمانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله توکش
مشرق ورسپانې خپل اداریه افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه په مذاکراتو لیکلې ده ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د امن مذاکراتو بهالۍ لپاره کېدونکې څلور ملکی غونډه کې د امریکا چین پاکستان او افغانستان غړو ګډون وکړو او وروسته جاری کړی شوی ګډه اعلامیه کې له طالبانو ټولو ډلو غوښتې شوې ده چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د مارچ میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې کیږي ورسپانه لیکي که په مارچ میاشت کې مذاکرات شروع کیږي نو دا مطلب ترې اخیسته کېدی شي چې د دواړو خواوو په دریس کې دومره لچک ضرور راغلی چې مذاکراتو تکینی او د مسلې حل راوباسي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د طالبانو د ډلو نه علاوه په افغانستان کې چې نورې کمی وسلوالې ډلې موجودې دي نو د دوی کردار هم نظر اندازه کېدی نشي نو دغه ډلې هم په مذاکراتو کې شاملول پکار دي جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده ورسپانه لیکي چې طالبانو خود مذاکرات تو په حق لا څه واضح دریز نه دی خپل کړي خود طالبانو نوی مشر مولا اختر منصور په دې شرط په مذاکراتو کې په ګډون امادګي ظاهره کړې ده چې د خبرو اترو نه وړاندې د غیر ملکی فوز واپس لاړ شي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په افغانستان کې د 1300 راهسي غیر ملکی مداخلت او خانه جنگی روانه ده چې لوجې نه صرف یاد ملک بلکې دا سیمه هم د مشکلاتو سره مخ ده نو اوس په افغانستان کې چې د امن لپاره کم کوششونه شروع کړي شوې دي نو دا سر تر سوال پکار دي چې د جنگ زپلی افغانستان اولس او د دې سیمې اوسیدونکو د سکون سا واخلي او د ترقی او خوشحالی نوې لارې خلاص شي ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې دوبۍ کې شروع شوی پاکستان سپر لیگ خپل اختتام ته ورسېدو چې پکې یو شمیر ملکی او غیر ملکی لوبغاړو برخه اخستی و ورسپانه لیکي چې کرکټ سره د پاکستان اولس ډیره مینه لري او د پاکستان کرکټ بورډ د کوششونو لوجې دا ټورنمنت ډیر په کامیابۍ سره ترسره شو ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان اولس انتظار کوي چې د نړۍ نور ټیمونه په غیر د څه خطرې پاکستان ته راشي او د یاد ملک په میدانونو کې لوبه وکړي او دوی خپل د خوښي لوبغاړي د نږدې نه وګوري
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ جرنال لیکي امریکا د افغانستان سولي بهیر ته هیله مند ده چې ښایي مثبت نتیجې ورکړي، خو له دې سره دا اندېښنه هم لري چې ښایي ځینې طالب ډلې یې مخالفت وکړي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم پر دې موضوع لیکنه خپره کړې. وایي د طالبانو ځینې ډلې د سولي بهیر په اړه له یو بل سره اختلافات لري. تفصیل د فرخنده سنورو.
واسټری جنرال په خپل یو مقاله کې لیکي د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامیه داسې هیله لري چې په افغانستان کې د پاکستان او چین په مرسته کېدونکي مذاکرات په ښې نتیجې ورکړي. له دغو مذاکراتو ډېرې هیلې هم دي، خو بیا د طالبانو ځینې غوښتنې د منلو وړ نه ښکاري. دوی بیا د جګړې نه د لاس اخیستو په غرض هم په مذاکراتو کې برخه نه لري، بلکې د لا نورو حملو په اړه خبرې کوي. بلخوا ځینې امریکایان داسې فکر کوي چې پاکستان چې د طالبانو ملاتړ کوونکی هیواد ګڼل کېږي، کچېرې د دغو خبرو په صحیح مانو کې مرسته وکړي، نو دا امکان زیات دی چې د سولې دغه مذاکرات کامیاب شي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله راشي. دا هم داسې صورتحال دی چې کله د شوروي اتحاد خلاف د مجاهدینو د تحریک وروستو په 1993 کې طالبان پیدا شول، نو په افغانستان کې ډېرو خلکو پر دې هم مرسته وکړه چې دوی د اداري فساد، درغلیو او ناامنیو نه سخت تنګ شوي وو. واسټری جنرال لیکي د 11 سپتمبر د پیښې وروستو پاکستان د القاعده او استوالو ډلو خلاف په نړیواله مبارزه کې شامل شو، خو په دې تیره موده کې کله هم له طالبانو سره سخت روابط نه دي ساتلي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي عسکرو د هوایی حملو وروسته د کابل په شمال کې د طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسېده، او له دغه وروسته په کابل کې د سناسو دریو اونیو وروسته بجلی هم بحال شوه. د تیرې نهې په ورځ چې کله د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په کابل کې خبرې کېدې، نو له دغې لپاره بجلی پر ځای شوې وه. دغو استازو د افغانستان د امن او سولې په اړه کېدونکو مذاکراتو کې د افغان حکومت او د وسلوال له مخالفینو ترمنځ د سولې پر خبرو بحث وکړه. دوی د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې بیا ویني. نیویارک ټایمز لیکي د دغه خبرو په اړه د طالبانو په ډلو کې اختلافات هم شته چې آیا دوی د دغه مذاکراتو مرسته وکړي او کنه، او ممکنه ده له دې سره د طالبانو د ځینو مشرانو ترمنځ اختلافات هم رامنځته شي چې دغه بعد خبرو عمل کړکېچن کړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاو کم 11 بجو،
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوه
په پاو کم 7 بجو،
حجره
په 7:30 بجو.
بشار لاډیو ته وغوښتي د شام مهم اپوزیشن ډلې او د کوردانو ډلې د شام په اړه د شوي اوربند ملاتړ اعلان کړی. دوی د چهارشنبې په ورځ ویلي چې ډزبندي به د شامي حکومت ژمنتیا معلومه کړي. اوربند د امریکا او روسیې ترمنځ شوی چې د شنبې له ورځې به عملي شي. د مشال ډیو د انګریزي څانګې رپورټ له عبدالله کاکړ اورو.
د مذاکراتو عالی کمیټه چې پکې د شام مختلف ډلې شامل دي، د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې اوربند یو داسې موقعه وبلله چې معلومه بکړي چې شامي حکومت څومره ژمن دی. د امریکا اتحادي کوردي ډله وای پی جی ویلي که چرته په دوی گزار وسو، نو د دفاع حق له ځان سره ساتي. بلخوا امریکای ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د اردن له شاه عبدالله دوم سره ولیدل، او وروسته یې د ډزبندۍ د راتلونکي په اړه وویل:
We are very cautious about raising expectations on this.
موږ په دې اړه د زیاتو هیلو ساتلو په حق له محتاط یو. ځمکني حالات ستونزمن دي، خو موږ په تیره یو هفته کې لکه پرمختګ ولیدو چې هغه خلکو ته چې له ګواښونو سره مخامخ دي بشري مرستې ورسول شوې. کچرته په راتلونکو څو هفتو کې موږ په تشدد کې کموالی ولیدو، نو دا به په شمال او جنوب کې د اوږدمهاله اوربند لپاره یو بنیاد وګرځي، او موږ ته به موقع په لاس راکړي چې د سیاسي انتقال پروسه پر مخ یوسو چې دا به بالاخره په شام کې کورنۍ جګړه پای ته ورسوي.
bring an end to the civil war in Syria.
شاغلی اوباما زیاته کړ چې اوربان با امریکا او نورو ملګرو هیوادونو ته موقع په لاس ورکړي چې خپل ټوله توجه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړې ته واړوي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا له سعودي بادشاه سلمان سره د چهارشنبې په ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او دواړه سلا سو چې د شام د جګړې د حل لپاره به رابطې جاري ساتي. له دې وروسته ولادیمیر پوتین د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د ټلیفون د لارې د شام پر شخړه خبرې وکړې. د دې ترڅنګ هم د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وویل که دمشق او ماسکاو د اوربان په اړه جدیوالی نه ښکاره نو دوی به په پلان بی یعنی پر دوم پلان به غور وکړي. جان کیری د روس د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف سره هم خبرې وکړې او په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دواړو په نږدې رابطو ساتلو سلا وکړه. هلته په انقره کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان هم د اوربان ملاتړ وکړی خو ویل چې د پریشانی خبره دا ده چې بشار الاسد او هغه ځواکمن هیوادونه چې د مرسته کوي ښکاره ملاتړ ترلاسه کړي خو دغسې یو برخورد له اپوزیشن سره نه کېږي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال رادیو ته غوږیستی اوریدونکو په پاکستان کې مېشت غیر رجسٹر افغان کډوال له حکومت ته غواړي چې دوی د رجسٹریشن په اړه د خپلې ژمنې پوره کړي او زر تر زره دوی رجسٹر کړي. یاد وي چې د پاکستان حکومت د تیر کال په مارچ میاشت کې ویلي وو چې په پاکستان کې مېشت ټول افغان غیر رجسٹر کډوال به په څلورو میاشتو کې رجسٹر کړي خو قریبا یو کال تیرېدو باوجود د پاکستان سفران وزارت وایي چې د رجسٹریشن په اړه د پاکستان کابینې تر دې دمه کومه پریکړه نه ده کړې. نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې وو.
د افغانستان د ننګرهار ولایت عبدالرشید چې دا مهال په پیښور کې میشت دی وایي چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره څه قانوني اسناد نه لري او چې کله یې هم پولیس ونیسي نو ډېر یې زوروي.
حکومت موږ په دې تمه کړې د تیر کال نه چې غیر رجسٹر افغان مهاجرین چې دي دوی به موږ رجسٹریشن کوو اوس پورې هیڅ پته نه لګي زموږ د رجسٹریشن او موږ نه هلته تللی شو ځکه هلته کوم کسان پیله اوس هم هلته خپه دي ځکه کاروبار نشته روزګار هلته نشته حالات هلته خراب دي امنیت نشته موږ هلته ډېر سخت مشکلاتو کې ځای په ځای سره د اپریشنونه روان دي موږ کار روزګار نشو کولی کور نه بهر وتی نشو.
د ذکر دا چې د تیر کال په اګست میاشت کې د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ په کابل کې د افغانستان د مهاجرینو وزیر سید عالمی بلخی سره ملاقات پر مهال ویلی وو چې په پاکستان کې میشت د ټولو غیر راجستر کډوالو رجسٹریشن به زر شروع کړي. مشال ریډیو چې کله د لړکی د سفران وزارت سره تماس ونیولو نو د وزارت یو چارواکي وینا وا چې د رجسٹریشن په حق لا د پاکستان کابینې تر دې دمه څه فیصله نه ده کړې. خو په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو د مشر مرستیال زبی الله وایي چې تر اوسه ورته د کډوالو د رجسٹریشن په حق لا د پاکستان حکومت لخوا نیټه نه ده ورکړی شوی.
د دې ان رجسٹر کسانو سره زمونږ د دغه کسانو چې تو کارډونه لري د هغې د نیټه هم کمه ده. دغه شپږ میاشتې تقریبا هوتم درې میاشتې تیرې شوې دي نو د دې د ان رجسٹر هم په همدې ډله کې هغه دی. نو کار شروع شي انشاءالله د دواړو به کېږي نو تر اوسه پورې دې د څه کوم فکس نیټه نه ده راکړې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه چې په پاکستان کې دا مهال د 1500 څخه زیات رجسٹر او د یو ملیون نه زیات غیر راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.
مشال رادیو ته غوږیستئ. د باجوړ لوی امنیتي ځواک سرتیرو د ټیټې رتبې افسرانو وایي حکومت د دوی نوکریو په لړ کې داسې قوانین جوړ کړي چې د دوی د ترقۍ مخه نیسي. دوی مشال رادیو ته وویل چې وروستی قانون داسې وایي چې که یو کس د سرتیري په توګه مقرر شوی وي نو د شپیتو کلونو په عمر کې به پینشن ورته ورکول کیږي. دوی دریز لري چې په نوکرۍ کې باید مسلسل ترقۍ موجوده وي او دا چې له عمر په خېدو سره سرتیری د ځوانو سرتیرو په څیر څلویښت ساعته کار نشي کولی. خو د لیبی ځواک لوړپوړي افسران وایي په دې کې مشکل نشته او دا چې د سرتیرو اندېښنې د ناسم پوهاوي یا د نورو وجوهاتو له وجې دي. تفصیل د شانواس رضوی په دې رپورټ کې.
د باجوړ لیویز ځواکونو وړوکي عهدیداران او سپایان وایي چې حکومت د هغوی د نوکرۍ عمر شپېته کاله مقرر کړی دی نو د داسې قانون سره د ترقۍ لارې بندېږي. دوی وایي چې لیویز ځواکونه لکه د نور سول یا بغیر له بلټ تړلو په شان نوکرۍ نه دي چې ګنې سهار به ډیوټي له لاړ شي او مازیګر به رخصت شي. دا څلېرویشت ساعته نوکری ده نو پکار ده لکه د نورو ځواکونو د دې نوکرو هم د پینشن اخستو یو وخت مقرر شي. د لیویز فورس حوالدار عزیز الله خان وایي
په دې کې دا خو لکه د سیول محکمو لپاره شته او د سرکار لپاره د بل د نوکرۍ لپاره نشته او نور لکه سپایي خوړ پکې تباه او برباد دی. لکه سپایي به ټول عمر به سپایي لکه تقریبا لکه د سات کاله رولز کې بایس او سپایان په دغه سپایي ګرد کې به ډېر کېږي او مخکې به پرموشن نه میلاویږي.
هم د لیویز فورس یو بل غړی وایي چې هغوی غواړي نوي ځوانان راشي او په لیویز ځواکونو کې د وړوکې څوکۍ نه لوی څوکۍ ته ورسي. خو وایي چې نوی قانون چې په کال 2013 کې راغلی په هغوی یې د ترقۍ لارې بندې کړي.
د سیول نوکري نه ده او یا د فرسۍ نوکري ده چې سړی په آرام ناستي چې یو سړی د 24 او 25 د دې کالو پورې خو دا نوکري سړی په موج کې او په زور کې ینګي مزه کوي. د دې نه وروسته خو دا د بل نوکري ده په دې کې خو هر قسمه او حالات په انسان باندې راځي.
په باجوړ کې د لیویز ځواکونو غړي لکه د نورو سیکورټي فورسز په هر عسکري اپریشن کې برخه اخیستي او د دغه تنانو په وینا چې ډېرې لاسته راوړنې کړي. عزیز الله خان زیاتوي
مخکې زمونږ ډېر ښایسته رولز په 18 سال به سپایي ریټایر کېده او په 25 سال به لکه اولدار ریټایر کېده او په 27 سال به نایب سوبیدار او په 30 سال به سوبیدار او په 30 سال به لکه سوبیدار میجر وو. اوس هغه داسې یو حد ته ورسول چې بس لکه هغه دغه سعودي لکه بچی دي جوړ کړل. مثال ټول عمر به سوبیدار او ټول عمر به سوبیدار میجري او سپایي خوار بغیر کې بس هغه ټول عمر سپایي.
له دغې وروسته مې د باجوړ لیویز ځواکونو د میجر رحمت ګل سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې لیویز ځواکونه په سیمه کې لکه د پولیسو د محکمې کار کوي نو د پولیسو په نوکرۍ کې هم د پینشن اخستو لپاره د عمر شرط شپېته کاله دی.
تحصیلداران په سات ساله ریټایر کېږي نو فاجي په دغه ریټبل کې دا ده چې دې ټولو ته به چانس ملاوېږي کال دوه پسه په خلکو سرویس پوره شي او مطلب دا زر زر به پروموشن راځي نو داسې مشکل پکې نشته.
د باجوړ لیویز ځواکونو د دغه تنانو په وینا چې هغوی د شپېتو کلونو د شرط د ختمولو لپاره عدالت ته هم لاړ دي خو لا هم کومه فیصله نه ده راغلې. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونیز خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
مشال رادیو ته غوږیستی. زو کراچۍ ته د کراچۍ قصبه کالونۍ چې په لکونو آبادی لري خو د ژوند د بنیادي سهولتونو نه محرومه په نظر راځي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې دلته نه خو سرکاري سکولونه شته او نه هسپتالونه. په غرونو کې میش خلکو ته بیا تر ټولو لویه ستونزه د اوبو ده. تفصیل له کراچۍ د خپل همکار محمد عمران په دې رپورټ کې.
د دې ځای د آبادۍ په اړه یو اوسېدونکي فضل خالق وویل چې د ښاروالۍ په تېرو ټاکنو کې د دې ځای 70,000 ووټونه رجسټر وو. د کومې نه چې د آبادۍ اندازه لګېدل شي، خو نه سرکاري سکولونه شته نه هسپتالونه، تر دې چې سیاسي مشران هم د دې خلکو تپوس نه کوي.
ګورمنټ سکولونه خو بالکل ناقص کارګردګي ده، او د سره پکې تعلیم نشته، او زیات تر تو ګوره ګډر لیمونه مو پکې تلي، او یا به چې ډیران جوړ شوی د ډیران په شکل به وي. سکولونو ماشتران به راځي، به اساسي به تنخواګانې لري او ځي به.
د دې سیمې د اوسېدونکو په وینا چې بر اوسېدونکي خلک هره ورځ په سوونو پوړی سر کوي او خپلو کورونو ته ځي، او همدارنګ د اوبو وړلو یا خېژولو لپاره هم څه مناسب بندوبست نشته. په علاقه کې د تعلیم په اړه یو اوسېدونکي شیر محمد مشال ریډیو ته وویل چې دلته که څه هم شخصي سکولونه ښه کار کوي، خو د هغې خرچې دومره ډېرې دي چې د غریب د وس کار نه دی.
4-5 لاکھ پورې خلک اوبره دي، غرق علاقه ده او پښتانه دي ټول یا محروم دي. زه به خپل ځای زما بچي ضرور 1500 اخلي، زه څنګه هغه په من سکول کې داخل کړم چې 1500 د یو بچي فیس ورکړم، د هغه کتابونه او د هغه پینټ شیټ او د هغه اخراجات نشم پوره کولی.
همدارنګ د ځوانانو لپاره په سیمه کې د لوبو میدانونه نشته، او همدغه وجه ده چې یا خو په ډیرانونو کې لوبې کوي یا لرې ځایونو ته په لوبو پسې ځي. یو ځوان یار محمد مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو لپاره د تعلیم اسانتیاوې نشته، نو بلخوا د لوبو د میدانونو د نشتوالي له کبله د دغه ځای ځوان کله مشکلاتو سره مخ دی.
دلته کې ځوانان څه کوي؟ ورځې چوټي اگر وراغ کله بوڑا پسته جو کله عبدالله کله ته زغوره پارا کرکټ ته پارا یا سنور سره هو کېل د غره پارا هو د ستا بود نشته نه ګرون شي نه نور سشتي.
د دې زینه د خاروالې په ټاکنو کې د مسلم لیگ ګوند نجیب الله نیازی خاروال ټاکلې شوی، چې کله مو دا غسر د پیغام او ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه، نو هیڅ جواب یې رانه کو. همدارنګ د یادې سیمې نه د صوبایي اسمبلی غړي محمد مظاهر امیر خان سره هم د رابطې هڅه وکړه، خو دا هغه لخوا هم هیڅ جواب رانغی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د ملګرو ملتونو تعلیمي او ساینسي چارو ادارې یونیسکو پر پاکستان او ځینو نورو هیوادونو غږ کړی چې ماشومانو ته دې د هغوی په مورنیو ژبو کې تعلیم ورکړي. دا خبره یونیسکو په یوه تازه رپورټ کې کړې چې د فروری په 21مه د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی دی. په پاکستان کې ځینې پښتانه ملت پالان او پوهان هم ګڼي چې ماشومانو ته باید د هغوی په مورنۍ ژبه تعلیم ورکړل شي. دا موضوع هرم بچا په خپل رپورت کې څېړلې، راځي چې بغړ او توغښ.
د یونیسکو پر رپورت کې چې د فبروري پر 21مه خپور شو، د پاکستان په شمول د ترکی، نیپال، بنگلاديش او ګواتمالا هیوادونو له حکومتونو غوښتل شوی چې ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو ورکولو لپاره لازم اقدامات وکړي. د پاکستان په اړه په رپورت کې ویل شوی، په هغه هیواد کې سربیره پر دې چې یوازې 8% وګړي یې په کورونو کې په اردو خبرې کوي، دغه ژبه د سرکاري سکولونو د نصاب ژبه ګرځول شوې ده. د رپورت تر مخه دغه حکومتي اقدام په هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا لامل شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ سینیټر عثمان کاکړ د یونیسکو دغه خبره تاییدوي او وایي چې د پاکستان په سکولونو کې د اردو ژبې تسلط د هیواد د نورو قومیتونو وګړي د احساسې محرومۍ ښکار کړي دي.
اردو پرمټ باندې قومي ضرب مسلط کړی دی. نمبر هر وخت هغه ویل دي چې قومي دی پښتو، بلوچي، سندھی، سرائیکی، پنجابی. البته د رابطې دپاره که اردو کوئ که انګریزي کوئ، چې د یو ژبې ته مسلط کوي، د هغه نتیجه دغه د بنګلادیش په شکل کې راغله. پاکستان خو یو قوم نه دی، پاکستان د 5 قومونو مجموعه ده، ګلدسته ده. باندې اردو مسلط کول دا انتهایي زیاتوب دی، ډېره لویه سیاسي مسله ده.
د یونیسکو په رپورت کې ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو ورکولو ارزښت په ګوته شوی دی. دغه ټکي ته په اشاره د خیبر پښتونخوا په سوابای کې د تعلیمي چارو پوه او پیژندل شوی لیکوال نورالامین یوسفزی وایي، ماشومانو ته په پردیو ژبو زده کړې ورکول د فطرت ضد یو عمل دی.
ځینې پوهانو دا خیال دی چې د انسان تقریبا د خپلې مورنۍ ژبې 50,000 حرفونه د ده په ډي ان اې کې پراتی چې پیدا کیږي. دا د فطرت خلاف ته چې ته یو ماشوم له په بله هره ژبه کې هغه ډېره ښکلې ژبه وي، ډېره معیاري ژبه وي، چې په هغې کې تعلیم ورکوي، نو دا داسې ده چې تعلیم یا علم د ته بلواسطه کې مورنۍ ژبې کې چې دی کله زده کړه کوي، نو دې کې سواسطه نه وي. دلته مس کنسپشن دا پیدا کړی شوی دی چې یعنې انګریزي یا سوخ اردو ویل شي نو هغه عالم وي. نه، چې کوم ماشوم ته د خپلې ژبې حروف ته جوخه، نو دې ته د دنیا د هرې موضوع باندې دې کتاب په خپله کټې شي، چېرته ډېر کم دی ته د استاد ضرورت پیښیږي.
یوسف زی زیاتوي، د ماشومانو زده کړې د هغوی د تعلیمي او شخصیت جوړونې له چارو سره یوازې هغه وخت مرسته کولی شي چې د زده کړو ژبه یې مورنۍ وي.
ایوب صابر وایو چې د کور وی کومه ژبه او هغه به د مکتب وي، چې د مور وی کومه ژبه او هغه به د ادب وي. په کومه ژبه کې چې یو بچی خوب ویني، په کومه ژبه کې چې د هغه جذبات او احساسات ځایېږي، هم په حقه ژبه کې به هغه له تعلیم ورکول غواړي. او که نه مونږ وایو چې دې دې لکه طوطي ګوټې ولګوي، او لکه طوطي دې وایي چې زه به د ښکاري په نلکو نه کښېنم او که کښېناستم نو وابه لږم، او بیا کښېناستې خې ورسره نښتې پاتې دې دې نه شي، ځکه چې دا ورته پته نه وي چې دا ماته څه خولي دې مطلب څه دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي دوی هڅه کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون راوړلو په ترڅ کې د هغه هیواد د ټولو قومیتونو ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو ترلاسه کولو حق ورکړي.
پاکستان پښتو، بلوچي، سندھی، سرائکی، پنجابی ژبې د قومي ژبو د ضرورت شي. تعلیمي نظام د ټول مورنۍ ژبو کې ساڑھے بجے کو منو تجربے ثقافت سے میوسیقی ادب دستوں جو دماشیات جانی معلومات ملکی معلومات فکار دے سکول مورنے زب کی ورک ہوتی.
د یونیسکو رپورت زیاتوي ژبه د دوه مخې تورې په څیر وي، معنا دا چې که د پرمختګ لپاره کار وشي نو یونکي کام به یې سر لوړ وي، او که داسې نه وه نو د یوه کام د زوال سبب کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډیو ته غوږیستی اودونکو، په کوټه کې باچا خان چوک د ښار د ګڼې ګوړې مرکز دی. د پاکستان تیر وفاقي حکومت په واکمنۍ کې دا چوک د عدم تشدد مبارز باچا خان په نوم ونومول شو، خو د ښار پولیسو یو مشر وایي د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې په هم هغه ځای کې شوې دي. د مشال لډیو خبریال خدای نور ناصر باچا خان څلورلارې ته ورغلی او له هغه ځای څخه یې دا رپورټ رالیږلی.
د کوټه په زړه کې باچا خان څلور لاره. باچا خان چې د عدم تشدد او سولې سمبول دی، خو په نامه یې نومول سوې دا څلور لاره بیا داسې نه ده. د دغه ښار د پولیسو په خبره یوازې په تیر دوه کاله کې په دې څلور لاره او شاوخوا کې یې تر لس زیاتې وړې او لویې چاودنې سوې. د دې څلور لارې یو هټیوال محمد داوود د 2015 کال د یوې چاودنې عیني شاهد دی.
په دغه ځای باندې دوې ښځې بلوڅانې وې، یو کوچنی په غېږ کې و، د دغه کوچنی شهید سو پر ځای پښې وموښتله او د دوو ښځو پښې پر دغه ګرونج کې پرتې وې.
د کوټې باچا خان څلور لاره د دغه ښار هغه څلور لاره چې ورباندې تر هرې څلور لارې بیخي زیاتې چاودنې سوې. که یوې خواته همدلته تر ټولو زیاتې چاودنې سوې، نو بل پلو په همدې څلور لاره باندې د ښار اکثره احتجاجي او لسی غونډې هم همدلته کیږي. تر دې وړاندې د دغې څلور لارې نوم میزان چوک و، چې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې دا څلور لاره د باچا خان پر نامه ونومول سوه. د دې څلور لارې هټیوال هیله مند دي چې یوه ورځ به د باچا خان نوم پر دې څلور لارې اغیز وکړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو ته غوږیست اوریدونکو، د نن ورځې د ناساته خبرونو وروستۍ شیبې دي. نو راځئ چې له نجیب امیره وروستۍ لنډ خبرونه واورو.
د نن ورځې وروستۍ مهم خبرونه: پاکستان د پنجشنبې په ورځ یو وار بیا خپله ژمنه تکرار کړه چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د ټولو هلو ځلو ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل، د افغانستان د سولې او پخلاینې د پروسې موخه هلته د امنیت ټینګول دي او دوی ژمن دي چې په دې لاره کې ورسره مرستې وکړي. اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر ویان د چهارشنبې په ورځ ویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته لیک استوله. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو د وروستي پړاو د پیلولو اعلان وکړ. د سرګندونې د شمالي وزیرستان شوال سیمې ته د سفر پر مهال وکړې. افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله لا هم تړلې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سې شنبې له مازیګره راهیسې پاکستان تړلې ده. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان دې ته تیار دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستنه شي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې زر تر زره بیرته هیواد ته ستنه شي. د چهارشنبې په ورځ 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته ستانه شول. په شام کې د اپوزیسیون مهمو ډلو او کوردي پېشمرګه ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته شوي ورباندې عمل وکړي. دا خبره د خبرو اترو لپاره جوړې شوې هغې کمیټې کړې چې په کوم کې د شام د اپوزیسیون یو شمېر ډلې شاملې دي. آسټریا او ګاونډیو هیوادونو یې هوکړه کړې ده چې پر سرحدونو به څارنه سختوي او خبرداری ورکړه چې ښایي په بشپړ ډول د پولو تړل هم په پام کې ونیول شي. دوی دا ګامونه د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په موخه اوچتوي. او د چک جمهوریت صحي چارواکو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ماشو له لارې خپرېدونکي زیکا وایرس لومړی بیمار د غلطه تشخیص شوی.
روسي لن خبرونه مو اوریدل. همدې سره د مشال ډیو د نن ورځې ناڅاپه خبرونه پای ته رسیږي. خو تاسو کولی شئ چې په مشال ډیو ډاټ کام د مشال ډیو ټولې خبرونه هر ټیم او هر وخت اوریدل او کتلی شئ. همدې سره خپل کوربه اسره مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د په همدې سپوک پاتې شوی نو ډیو رادیو خبرونه هم اوریدل شئ.